السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15:20 صفی ولستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه د 14 کال د تلی دریمه د 23 کال د سپتمبر 23 پیل په خبرونو کوو. په سر کې هم د لبنان د مرګونی برید په ارتباط باندې یو خبر. پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. په وژل شوو شاوخوا 492 کسانو کې 15 ماشومان او 85 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پوځ د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي چې د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. تاجکستان وی د سکه له جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته د څه باندې 2 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې ده. د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان د اندازه برېښنا د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده. د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېدلی چې له دې څخه شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې ده. د برېښنا 80% صادرات افغانستان او 40% ازبکستان ته شوي. تاجکستان د 2023 کال لپاره له دغو دواړو هیوادو سره د برېښنا د صادراتو په اړه یو تړون لاسلیک کړی. د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالي مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازي جوش بریچن چې دا لایحه یې وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوېد او اوس داسې برېښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ چې دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کېږي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحده ایالاتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمه په سالت ریور نومي سیند کې دوبه مړه شوي. 15 کلن عبدالمساور خالقی او 20 کلن سلیمان ناصری چې د 2020 کال د اگست 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته کډوال شول د تیر چهارشنبه په ورځ په سین کې ډوب شوي. په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته وویل نساری او خالقی چې د تره زامنو له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراژیدۍ سره مخ شول. د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان ولایت په اړوند ساحه کې په ټرافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تر 500 نور ډیر کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی دا پیښې د یکشنبې په ورځ د موټر چلونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې. په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 288 تنه د کولرا یا ناس ناستی په ناروغي مړ شوي. د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. کولرا په ځانګړې توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده. دا سیمې پروستیو کې سخت توپانونو او بارانونو هم ځپلي. د سودان د روغتیا وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او والقصارف کې ثبت شوی. په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده. په وو کال په خوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر اوسه ډېر مړ کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او د هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونه حل ته هم لوستلی شي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. سر مطلب مو داده چې د لبنان په بیلابیلو سیمو د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې لکتر لګه څلور سو دوه نوي کسان وژل شوي چې پکې لسګونه ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لبنان ګڼ خلک له جنوبي سیمو د تیښتې په حال کې دي.
الوضع منه آمن بالمغرب، يضرب كثير عنا هنيك وفي المال يكتب له أولاد وماشيين على الله وين؟
د لبنان یو اوسیدونکی و چې ویل یې خپل ماشومان او اولادونه اخیستي دي او غواړي چې یو خوندي ځای ته لاړ شي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي. یو صراف وایي
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسائل هم لرو، هیله ده ترپایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان اړوند مطالب ورسته خبره کو، خو د لبنان په پیښې باندې پیل کو. پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 500 کسان وژل شوی دي. اسرائیل پرون د لبنان په جنوب او ختیځ کې سلګونه هوایی بریدونه کړی دي. د لبنان د روغتیا وزارت په خبره 392 کسان په دغو بریدونو کې وژل شوی دي چې پکې 15 ماشومان او 55 ښځې شامل دي. 1400 کسان ټپیان شوی دي. دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په لبنان کې دا میاشت مخکې په څو ورځو کې د پیجر یا د بیسیم وسیلو په چاودنو کې هم شاوخوا 15,000 کسان ټپیان شوي دي او 9 مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور پنځه د اسرایلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژر له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تراګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات لري.
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدې کبله دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمې وې. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري آژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوځ ویندوی د دوشنبه په سهار په یوه خبری کنفرانس کې د لبنان خلکو ته په یوه بېساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکي خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوځ به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډېر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولی دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نشودلو په شرط تیر شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافان وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپی په مهال یو شمېر داسې کسان هم نیولي چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکېټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشت لژه یو سلو اویا تنه نیولی او ځینې یې له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشي کړي دي. خوشي شویو صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوي نه دي خو په سختو شرایطو کې توقیف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې له یوې مودې راهیسې ټولو صرافانو ته ویل شوي وو چې جواز واخلي خو د طالبانو له لوري د جواز او همداراز د مالي ضمانت لپاره ډېرې پیسې ټاکل شوي چې د ګرځنده صرافانو وس پرې پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې پنځه شپېته لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالره بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپله صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یک شنبه په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سربېره پر نارینه هم د هغو اعلان شوو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړ شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په ټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ورځي یا دروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې په وروستیو کې طالبانو د لګول شوو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
زه سلمانی ته لاړم پختل می چې کی د میستا کوم سلمان ما کې جوړ نه کړ ما ته پختنه وکړه چې ولی ویل چې امر بل معروف رازی دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مهم تاسو څنګه په روسیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په دوست فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوست فامیلیو کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ځکړې دي د ګیرې اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه مو کارونه ډېر کم شوي دي مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیرو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20 مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجابه ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان دغه قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
ازادي رادیو ته خوږی است. اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللي او ټینګار کړی چې یوازې د ملګرو ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 22 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دوو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دند درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، په نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
سره یک دروز تشرخانه کلانی 63 ساله را بستر کردم. بعد از این که چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د یو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی یې په خوارزواکۍ اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گی روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارزواکی دی شنه شنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. که په اوسط ورته ووایم زمونږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې تو ورځې تر 15 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دي ځای کډه کې بل ځای ته نو شمېر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسېږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر 28 د اشاره ژبې نړیواله ورځ وه. یو شمېر غنجونی چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محرومي شوي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر 28 د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو. حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه کړو. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکو ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکو په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی آینده خود هستن چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلون که پر ردیر اندیک منده از که او روست لده چه طالبان در غیلی پرخز و اینجونو یه محدودیتون لگه ولی دا مخ کی خونځی ته تلا او د اشاره ژبې زده کولا او کولای شو چې په ټولنه کې خپل لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځی تړل شوی او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغنجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تکیدل دوغو ماشومانو تا مک تدریس کاوه او دی شاری جبه مورزده کوله، خوال بعد امرغا اوز چه داغ کمیته بنده ده مک نشو کوله دوغو ماشومانو تا تدریس یا نور
فعالیتونه وکړو. سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې لیوی مؤسسه سره د ښوونکو په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې سته، په مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه څنګه د دې اعلاناتو او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده څنګه دی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او اعتباد او فارغ کسی او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سیم.
دا وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان سته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادې هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% 40% چې پاده سوله هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې چې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي در ولس ته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو ته ورکوي یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي او پاته ولس چې دی ولس دغه شمه ناست دی.
السلام علیکم. ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړاندې کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي عمارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ولیکي. نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي خو زر تر زره وخت یې باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې هیڅوک داسې زړه نه ښکي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. هیڅوک درس نه وایي. دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پانتونونه مې ویلي دي خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته